په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړی پروګرام اوري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنجشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغه کتنې په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنجشنبې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنجشنبې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنجشنبې خپور شوی ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینهو او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سره محکمې غوښتنې دي چې د زیږون له لارې د تابعیت محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنجشنبې په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې، پکې غوښتل شوی چې د مریلاند، ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پرېکړه محدوده کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیږون په اړه د ترامپ فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوځ د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې برید په تنظیم کولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خبره د ورانی وخاطوري.
په یو راپور کې به واورې چې په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سږکال موږ کار ډېر ښه روان دی.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار کې ګوري چې تیار بزغلي پیدا شوي، راځي چې وای خلو او زر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلي چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارل شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان پاکستان پوز د تور لګولو وروسته د هیواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړې ده چې د دې برید په تنظیمولو کې په افغانستان کې د ایراد ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو تورونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو پرون یې په د پاکستان د پوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وه. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ورځې خبرې غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پېښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هېواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپلو ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټنځای ونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ورته ادعا کړې وه، ویلي وو چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ په 14 له کویټې څخه پېښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره وه، د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي و له 500 زیات پاکستاني پوځیان یې وژلي او ډېر شمېر نورې برمته کړي دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورځ ادا وکړه چې 33 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلي دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل بلو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ادعاوې چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه به بنسټ دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دی د تور لګولو او غیر مسؤولانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هېواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانېږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه یې د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسؤلیت یوه ګاونډي ته راجع کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي. نو دوی ته ډېر آسانه ده چې دا خبره دې خواته راجی کړي. بل خبر داد چې بلوچ آزادی غوښتون کې دا بریدونه نوی ندی غوی ته لکلونو رئیس غوی مبارزه کوي او غوی خپل مشخص ادرسونه لري مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
دا نمړی زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي. له هغې راهیسې چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعا وي چې ګوند یې په پاکستان کې برید کوونکي دي، افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیڅ چا ته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپرس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوځ د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12مه د پاکستان پوځ ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي. پوځ دا داوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشي ځواک څلور سرتیري وژلي. ملخوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي وسلوال ډلې یا به ایلې په دغه پیښه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وژلو ادعا کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د مارچ په 12مه قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګنډا ده. نوموړي وویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ آزادۍ غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بی ایل ایل لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوځ نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي، خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه صاحب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وی.
پر ځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوختي. دویمه خبره دا ده کچرې رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې وي نو دومره پروپاګنډا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه، خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 30% پورې سورلی امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وي، خو پوځ د امنیتي سرتیرو امنیت هم ونه کړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروفه دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشالې ډوته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستی شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي، ځکه چې له شلو کالو راهیسې موږ څه کوو، نو د هغو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي، د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
اور سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے.
بلخوا بی ایلے ہمو دا مارچ پو یو لسما دا جاپر ایکسپریس اورگاڑی تر محاصرہ کولو وروستا پاکستان حکومت سا غوختی وو چې د بلوچانو سیاسی بندیان مقاومتی غړي او په زور لا درک کړل شوی کسان دي سمدستی او په غیر مشروع ډول خوشی کړی. بی ایلے ادا کړی وا چې ل یرغمل کړو امنیتی سرتیرو استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیات ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني. بلخو د کورونو چارو پخی وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداری ختمه شوی. نوموړي د مارچ په 11مه مشالې ډوته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سوله ییزه توګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
دوی رویه ته ګورم کنه دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیې مخ په وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی پوځي لیډرشپ چې کومه رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي. نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خواب دا خبره د ورانی وخاته وري. دا یو دوی ضلع چې دي د جعفر آباد نصیر آباد او لسبیلهب دا علاقې له جوړ ډېر خامخا اوار مځکې دي اوار وطنونه دي. دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نصرت سره نور خو به نور صوبه کې خونست.
د یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداری ختمه شوي. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشره پنځون پرون د 15 کلنې انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلامې لاسلیک کړه. د اعلامې له مخې اسلامي فقه اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د ښځو په ګډون د ټولو ادباو حقوق پکې تضمین شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد الشره د پنجشنبه په ورځ د مارچ 13مه د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زه هیله لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنې بدل شي. اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکېني حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي. د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي. د اعلامیې له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده. عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي. دغه په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله. په اعلامیه کې راغلي دا ستاسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري. همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي. د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولای ولسمشر استیزا کړي. ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري. اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده. اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو. د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سم نافذه شي. احمد الشره د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشره بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیه د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشری ماړی د اعلامیې له مخې دا اقدام د سوریې د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر دې هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرش د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړې او د بشر الاسد په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دا جنوري په وروستیو کې دا لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,460 ملکي وګړي وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورسته له هغې چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې له روغتیایي خدمتونو بې برخې شو، د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی یقیني کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د ترکیې په بېلابېلو ښارونو کې اوسي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې روغتیایي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. نور حال د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې
د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هممهاله عامه خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی بله لویه ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بېلابېلو ناروغیو اخته دي، روغتیایي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محی الدین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل
زما پخا په فوټبال کې بيزا شوې و. کله چې کلینیک ته لاړو ډېر درد مې درلود، نس غمل کېده. بیا یې هم موږ پته مکړو، خو په پای کې راته وویل چې موږ صلاحیت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوي چې هغو بهرنیانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کېږي. بیا بل کلینیک ته لاړو، هغوی هم وویل چې باید له مخکې وخت واخلو، چې دا هم په اسنادو او ادرس نه درلودو پورې مشروط و. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو. هغه ته مو زنګ ووهه، راغی او زما پخې وتړله.
اکرم حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم له ورته ستونزې شکایت لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیایي بیمه بندوي. له همدې امله نشي کولی ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوې وه، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښتی و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا له دې ډلې د روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیې فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بیا اسناد افغان کډوال به له روغتیایي، ښوونیز او نورو عامه خدمتونو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنې حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. خو اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 18.
ازادي رادیو 14 ساعته په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وای سکل کاروبار ښه شوی او د نورو کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېرې جامې وروړي. نور حالې له خوست د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنوي منظرونو کې تر ډیره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سا کال دلته د مشتریانو بیروبار په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډېر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولی شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډېره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاري ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکار چلو اختر ته انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار به یو، ښه سات به تېرو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینهو ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تن خیاط نصر الله ویل:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغسې بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطۍ ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطۍ په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکارۍ په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپله خیاط یم، ما کار یاد کړی، د دې کار څخه ما ډېره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنګ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنګ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لرې او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازاده ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب همغه لمړی دوري طالب دی کوم حز ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سه غوړي چې خپل پالیسو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نویشتا کړی وي چې هغه انډوال هم موټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر رسیدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزي دا معنا ده چې یسې یې شنه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لنډ وخت کې بیرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې سهار شپږ دیمه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام مهروي د غراز مو د کرنې لیو متخصص سره مرکه کړي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېښت نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. ازادي راډیو اوري د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي لري. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلی ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدېدو په اړه وویل.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی مثلا مشرقي علاقې دي په دې کې د سبزیجاتو غزه فکر کوم هغه دوه وخته شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر څه تره ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تونلونو کې په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلي کوي. نو دا بزغلي یو ډېر باریکي دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلي په مقابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زکه کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودی وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرن په دې باندې لیکره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزره وکړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو د پاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد صاحب او بخښي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیژني؟
هغه ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات دي. کایو ورځې بیرونو باسي او د کابل هوا یې وي هغه چی هغه خرابېږي. او د کابل بزګلی د نسبت مشرقي بزګلی ته په اسانی پیژندل کیږي، حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي، چمتو کیږي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لږ ډېره باید صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي، که نه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي، هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبره هم صحیح ده، ولې بهتره دا ده چې لږ ډېره صداقت هم وي، او هغه بزګري چې په مشرقي کې تولیدېږي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نه شي، او زموږ بزګر په کابل کې هوښیار اوسېږي. کابل یې نه یوازې کابل کې، د کابل مثلا په جنوبي خواته، مشرق شمالي خواته، دا خلک هم باید دې ته متوجه اوسېږي چې هغه ډېر وختي زرغونېږي، وختي وده کوي، او د دې د محیط سره د چاپېریال سره توافق لري.
استاد صاحب، یو بل تغییر چې راغلی دی، هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یوه میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري، له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په دغه کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو، په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید مد نظر ونیسي. مثلا د آمادګي نیسي بانجان، رومي بانجان، د دې لپاره چې په پټي کې ورته شرایط نه مساعدېږي، دوی اخلي په کورو کې کوي، او دا باید پیشبینه اوسېږي چې مثلا په ده باندې سړه هوا، سړه سیلۍ یو دفعه راځي، دا سړه سیلۍ هغه د سړه سیلۍ د راتلو وخت ځینې دا خلک تجارب هم لري، او ځینې که چېرته په کمه پیمانه یې کړي، دې ته باید پیشبین اوسېږي. که چېرته داسې یو سیلۍ سره مخامخ کېږي، دوی باید خپل بوټي زر تر زره څوکي وپوښي، مثلا د ګیاو په واسطه باندې، د پلاستیک په واسطه باندې، که چېرته د امکان وي. نو که دا شیان دي مد نظر ونه چې دي د سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کېږي، نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي، او دغه شیان باید مد نظر کې ونیسي. او مثلا په شمالي ولایتو کې، په جنوبي کې، د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې، ګرین هاوسو کې، یا په وړو خونو کې تولید کړي، او په دغې خپلې مسؤلیت وباسي. اوس نو ټکنالوژي دنه مخته تللې ده، هره ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کړي، مثلا د هوا د حالات دی پوښي چې مثلا په راتلونکي هفته کې درجه د حرارت ورځيږي، مثلا د لسو نه ټیټه راځي یا د پنځو نه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډېر زیات خطر را پېښي. دوی کولی شي چې خپل سبزي وژغوري او هغه پټ کړي.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پرې ونه کړي؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پنځو نه چاوا پر شي، دا نه خرابېږي او نه ورته ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې دپاره هم ستونزه نه را پېښېږي. همداسې ځینې نور نباتات لکه کچالو شو، لکه ګسنی شو، دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ژر خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه، دې ته دې لږ متوجه شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي، د منی پیاز، شنه پیاز، کدا پیاز دی وخت یو کړي دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دونه حساسیت نه لري. مثلا که پالک کې دی حساسیت نه لري، که چې د منسرخه کې دی حساسیت دونه نه لري، که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ ګل، لکه رومي بانجان شو، لکه تور بانجان شو، دا به د هوا د تغییر سره ډېر، لکه بینډي شو، دې د هوا د تغییر سره ډېر حساسیت لري او ډېر ضد لمنځ ځي.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی وچه بزګرو ته د سبزیجات تو د بزغلی د انکینولو په اړه یو لړ سپارښتنې لرلې.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي، او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغسې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برالویده چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډېر کمی چې ماشومان ته دیګی وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومانو باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته که چېرته نوی خطب ورته یا نوی دیګی ورته نه شي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې اوسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا لاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
تر پخو لاندې کیږي.
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژه میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي. ولې په ده کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده، باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو ماشوم نه تقدیمېږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي، نو سمه واده نه شي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کېږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته یې زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د به خپله هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطې کېږي، سلو کېږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپله ماشوم ته ده، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ده ته نه ورسېږي. نو داسې لږ زره سنې یو څو لږ زره لوړ کېږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغوی غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو. او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه یې شوي، د هغه پاملرنه نه یې شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه عقدهیي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهالویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لوږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه ده روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی آغا ثواب بز فکر نکوم چې آغا پورا ثواب چې خپل پاک پروژه دار ته نظر کې نیولای دا ورکی لازمه ده چې ماشومان ته صحیح توګه باندې آغا څه خوړل چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات وي ځکه اسنم خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی د غوی تغذیه مکلفه مسولیت لري چې دا باید تغذیه کړي ول د روژې په میاشت کې برابر لاوي چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي نو لازم ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخوله حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي دوی سبا سهار ته پی تغذیه وشي او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کما ډوډۍ چې دا کای ورته تازه ترول شي خدا خو ډیر ښه او کچې ته نشی کول نو دروژه میاته خوړل لږ کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خوشونت کیږي ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کیږي کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي سم چلند نه وسره کوي له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
که چېرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسیږي دته تنده ورسیږي د پالنه ونشي نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کی بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي تصویر راځي د روژې لپاره نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي په روژه کې مونږ ته صدمه رسیږي مونږ ته زیان رسیږي نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه ځکه دوی ته د روژې اگر کم پیام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته روژه د مغفرت میاشته که چېرته یو ماشوم په مخکې مونږ ووایي چې روژه د برکت میاشته ولې ماشوم خو مطمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږی یم زه پکې تږی یم ما پکې ډوډۍ سمه نه ده ما ته پکې پټکی کیږي په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم نو اولاد دو باندې خزه باندې فامیل کې نو ځکه عملیم او روژې پتن کړایم نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډېر یو منفی اثر لري دوته د دین الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیارې میاشتې الهام ماشومان ته رسید
bale په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدیتاس پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي په دې کې عبادت وکړي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی او بیا اپلا او خپل ماشومان سره داسې چار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام ولرو
روژه خو د خدای پاک میاشته لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایز ما ده او د دې ثواب هم زی ورکوم نو باید په دې میاشت کې منګه او سیلا ولرو په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان او تغذیه هم جز دی او عبادت ماشومان و پالنه دغه سره خرابیه و کورنهی که خرابیه که اغا ماشومی که اغا ماشومان و موری انو دو سره خرابیه داد روژه پا تکمیلولو که غط رول لری کچیری او چوب روژه نیولی وسی و اغا ماشومان و سره بد چلندو که خز و سره بد چلندو که نو زمت مینه ایمه چه ده صرف ده خپل خوله تلل ده ده سکاخ او ده خوراک سخه نور کم فضیلتونه چه ده روژی دی دیگه نبه نصیب که دینه کم عبادات چه که لازمه دی کم ثوابونه چه روژدار تا ورکول که دینه زمت مینه ایمه چه ده سری تا به نورکول که دی زکه ده خشونت که ای ماشومان و سره پا کور که ولی زان تا وی چه ما روژه نیولی ده نو کچیر تیو چو پا خیر اول بانده چه اگه طول ثوابه ده روژه ورته ورکل شی پا اول برخه که باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډیر توازو سره او په ډیر مهربانۍ سره وکړي داسې نه چې دا ماشومان وهي خزي وهي ولې ما روژه نیولې ده روژه ټول باندې ونی کې د خزم روزه نیسي، نو تاو تاریخواله کورنۍ کې د روزي هغه فضیلت چې کوم روزه دار لري هغه لبینه وي.
ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، ژوندۍ اوسئ.
قدرمن دوستانو، داوته دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې. لمو سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
جوڑما چندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما چندے تور تمونو مشفید داد کمزا لم للاس چ ظلمونو کے مشفید ڈولا رات خان دی
مش پچیو چیو جاڑو سس پن سر گئے دنیا گئے دا سیاستونو کے مش پہ دی داد تم سا لم لالا سا ظلمونو کے مش پہ دی وطن مو جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مش پہ دی داد کنزا لم لالا سا چھ ظلمونو کے مش پہ دی او وطن مو جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مش پہ دی داد کنزا لم لالا سا چھ ظلمونو کے مش پہ دی